ډیره مننه ستاسو څخه آراد شماینده او ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. دا خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وی اداري فساد تر ډیره حده مهار سوی دی. نن جمعه ده، د زمري اسد 19 د اگست 10. په پیل کې خبرونه. د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې ولسي حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. د افغانستان ولسمشر له بېلابېلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه.
له مدني ټولنې او له علماء کرام نه له میرمن نه ټول نه غواړم چې شریک شي. دا د یو فرد کار نه ده، دا د یو بنسټ کار ده، دا د یو ملت کار.
د افغانستان ولسمشر وویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی، ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت باید په اداري فساد تورن نه سي. د سولې ولسی حرکت لسګونه غړي نن جمعه له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلي روانېږي. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې خپل ورستي غونډه وکړه. د دې حرکت مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل چې نن به دوی له کابل مزار شریف ته پلي روانېږي او له ځان سره د سولې او یووالي پیغام لېږدوي. د سولې د ولسی حرکت د فرهنګي چارو مسؤل عبدالملک همدرد له خپل غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل
تر څلوېښتو کسانو پورې ملګري د اتصاب په ډول تر مزارې لسب شیزي او نور ځوانان مشران پر بایسکل موټر سایکل موټر او همدارنګه په پښو په بوټو کې څپلو کې هم تلای سي.
د سولې دغه کاروان چې له هلمند راپیل شوی او تر کابل پورې په لاره وهلې ده، په تیره یوه نیمه میاشت کې په کابل کې د سولې په تړاو غونډې او اعتراضیه ناستی وکړي. دوی په کابل کې د افغانستان په جګړه کې د شکیلو هیوادونو د سفارتونو مخې ته پرلتون ووهل او له ټولو لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. پرون په هرات ښار کې به چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او 12 تنه نور ټپیان کړي دي. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه مازیګر 6 بجې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په وسیله سوې ده. د وی په ټپیانو کې یو شزه او دوه ماشومان شامل دي. شغلی فرهاد ویل د چاودنې هدف یو پخوانی قبندان وو.
هدف حمله انفجاري
د دې چاودنې هدف په شینډن ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پخوانی قمندان مولا امیر و چې هغه په چاودنې کې برسیران ټپي سوی دی. له بده مرغه د څلورو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. په هرات کې دا چاودنه په 10 کې کېږي چې په همدې ورځ د دې ولایت د اوبه ولسوالۍ د امنیت قمندان له یو برید څخه روغ ووت. د هرات د ولی ویان جلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې چاودنونکي مواد د امنیت قمندان په رینجر موټر کې ځای پر ځای سوي و چې چاودنې یو سره تیری برسیران ټپي کړی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی. پاکستان پلان لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اژانس ته یو پاکستانی چارواکي کړې ده. جرمني خبری اژانس د دې پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه داخل شوی په حواله ویلي چې له 2015 د کال څخه پاکستان پر ډیورند کرښه د وسلوالو د تګ راتګ نه مخنیوي لپاره د نیمه پوځي ملیشو تر شلو زیات نوي کنډکونه جوړ کړي او روزلې دي. پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه 5000 ملیشه سرتیري د ډیورند پر کرښه د ځای پر ځای کېدو لپاره روزل سوي دي. جرمني خبری اژانس د یو بل پاکستانی چارواکي په حواله ویلي چې د دې ملیشه سرتیرو نیمایي برخه روزل سوي او ځینې یې لمخ کې ځای پر ځای سوي دي. جرمني خبری اژانس وایي د افغانستان دفاع وزارت پر ډیورند کرښه د پاکستانی امنیتي ځواکونو د زیاتېدو په اړه په احتیاط عکس العمل ښوولی. په راپور کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرچینو په حواله ویل سوي چې که چیرې دغه اقدام د وسلوالو حرکتونه کم کړي مثبت دی، خو یادونه یې کړې چې تر دې مخکې دغه ډول اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضايي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا پلان لري چې تر 2000 میلادي کال پورې د امریکا فضايي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځمې په ورځ په دفاع وزارت کې د وینا پر مهال وویل، هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلولو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو. نوموړي زیاته کړه، په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل مهم عنصر دی. زموږ رقیبانو لا د مخه فضا په یوې احتمالي جنګي سیمې بدله کړې ده، او دا ګواښ به د امریکا متحده ایالاتونو ته ګزار ورنه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا لاسبری ووسی او دا کار به وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان دي. دغه کمیټې پرون پر خپل ټویټر ویلي، په یمن کې هغه روغتون چې زموږ د ټیم لخوا یې ملاتړ کیږي، له 15 کلنۍ څخه د کم عمره 9 ماشومانو مړی ترلاسه کړي. دغه راز د 150 ماشومانو په شمول 48 ټپیان هم وروړل سوي دي. راپورونه وایي دغه ماشومان د ساده ولایت داهیان سیمه کې په یو بس کې روان و چې بمباري ورباندې سوي ده. د حوثي یاغیانو د روغتیا وزارت ویلي چې په برید کې ټولټال 43 کسان وژل سوي او 16 تنه نور ټپیان سوي دي. د سعودي په مشرۍ د سیمې د سنی هیوادونو یو ائتلاف له تیرو 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه کوي. حوثي یاغیان د یمن د پلازمینې صنعا په شمول د دې هیواد د شمال پر لویه برخه کنټرول لري. د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 10000 کسان چې ډیری ملکیان دي وژل سوي دي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2016 میلادي کال کې په توقیف کې د بشري حقوقو د یوې فعالې د مرګ مسؤل دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې هغه تبصره چې روانه میاشت په عام ډول خپره شوی ویلي، اوګول سفر مراد واچي له ازادي راډیو سره یې هم منظمه همکاري کوله. د هغې د ژورنالیستیک او د بشري حقوقو اړوند کار په تړاو د ولسمشر سفر مراد نیازوف د حکومت لخوا ونیول سو. د کمیټه وایي د ترکمنستان حکومت باید د مرادو د مړینې په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي، د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي او د هغې د حیثیت اعاده وکړي. د ازادي اروپا، ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینت په یو اعلامیه کې ویلي، د ملګرو ملتونو موندنې تاییدوي چې د اوګول سفر مرادو مړینه سیاسي انګیزه لري. مرادو د 2016 میلادي کال په جون میاشت کې د پولیسو لخوا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې ونیول سو. وروسته له 2 نورو فعالانو سره چې یو د هغې ورور و محکوم سو. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دوی د ناسمو تورونو له کبله محکوم سوي دي. د افغانستان ولسمشر وایي په قراردادونو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره ډېر ټکي په پام کې نیول سوي.
هیڅ قرارداد تدارکاتي ما بدون اطلاع دادن به تمام سطوح دولتي باید از امکان پذیر نیست.
برښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د دغه شرکت د پروژو په لګښت کې د 4 میلیارد افغانیو د حساب کتاب په اړه معلومات نسته. په غزنی کې د ورستۍ جګړې په اړه هم معلومات درکوو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د چین او روسیې د ګواښونکو اقداماتو په وړاندې فضايي ځواک جوړوي.
Both China and Russia have been conducting highly sophisticated on-orbit activities that could enable them to maneuver their satellites into close proximity of ours.
تخبرونی په دویم نیمای کې 2019 پروګرامونه خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. دا خبرونه د شمشا زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې دي. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د اداري فساد مخه تر ډیره حده نیولې ده. محمد اشرف غنی پرون د ملي تدارکاتو د ادارې په کانفرنس کې د وینا پر مهال د اقتصادي ودې او شفافیت پر زیاتوالي او د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. خو د افغانستان ځینې اقتصادي څېړونکي وایي د فساد د لویو دوسیو لرونکو کسانو په وړاندې لا هم اقدامات نه دي سوي. تفصیل له اجمل انه.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرونه د ملي تدارکاتو د ادارې پیوغونډه کې وینا کوله ویل په افغانستان کې فساد تر کنټرول لاندې راغلی. نوموړي ټینګار وکړ چې شفافیت رامنځته کول یوه ملي اړتیا او تعهد دی او د څو محدودو کسانو په خاطر باید یو لوی ملت د فساد قرباني نشي. ولسمشر په ځانګړې توګه په دولتي قراردادونو کې په شفافیت کې د زیاتوالي یادونه وکړه. ویل پخا قراردادونه د کار لپاره نه بلکې د پیسو لپاره د څو تنو قراردادیانو ترمنځ لاس په لاس کېدل. خو د ده په وینا د تدارکاتو کمیسونه ولي شورا وتوانېده چې د دې کار مخه ونیسي. ښاغلي غنی د اداري فساد په وړاندې مؤثرې مبارزې لپاره د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ټینګار وکړه. ویل چې په دې برخه کې شته کمزوری باید لرې شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې خصوصي سکتور باید پیاوړی، خوځنده او د قانون سره سم رامنځته شي. نوموړي د قراردادونو خپراوی د شفافیت د زیاتوالي لپاره یو اصل وباله.
نشر قراردادا یک اصل است.
ولسمشر اشرف غنی وایي د قراردادونو خپرول یو اساسي اصل دی. له دې وروسته زموږ هیڅ تدارکاتي قرارداد په ټولو دولتي او ولسي سطحو له خپرېدو پرته امکان نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی له دینی عالمانو، مدني ټولنې او د خصلو ټولنو وغوښتل چې د اداري فساد په مخنیوي کې له حکومت سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر همدارنګه ټینګار وکړ چې د وارداتو او صادراتو ترمنځ د ډیر لوی توپیر د کمولو لپاره باید کورني صنایع او تولیداتو ته وده لومړیتوب ورکړل شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په تیرو څلورو کلونو کې د تدارکاتو د ملي ادارې هڅې وستایلې. وویل چې د ادارې په تیرو څو کلونو کې 50 میلیارد افغانۍ سپمولي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دې ادارې له رامنځته کېدو مخکې ډېرې پراختیایي پروژې په قراردادونو کې د ستونزو له کبله ځنډېدلې وې. خو د نوموړي په وینا د دې ادارې په رامنځته کېدو ستونزې تر ډېره هوارې شوې دي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازارخ شفیزي وایي دا چې د تدارکاتو په برخه کې پراخ اداري فساد موجود و. ولسمشر اشرف غني وغوښتل چې دا بهیر تر خپلې څارنې لاندې راولي. ښاغلی حافظي وایي د همدې لپاره د ټولو وزارتونو تدارکاتي چارې پارک یو واحد مرکز تر څارنې لاندې راغلي. نوموړی وایي دا ښه اقدام دی، خو تر اوسه پورې د افغانستان په اقتصادي وده کې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کېږي. ازرخ شافیزی وایي د دې لپاره چې د افغانستان ولسمشر د تدارکاتو لپاره ډیر وخت نه لري چې ټولې 400 پاڼې یا 500 پاڼې دوسیې وګوري، نو اړ دی چې یو بل چاته یې وسپاري. اوس هغه دویم کس چې دا دوسیې ګوري څومره ژمنه او متحد دی، دا نو خدای تعالی ته معلومه ده. ښاغلی حافظي زیاته کړه چې تمه وه حکومت به د اداري فساد پر ضد تر دې ډیر جدي ګامونه واخلي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو په وړاندې چې د اداري فساد په لویو دوسیو کې ښکیل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزي زیاتوي له بده مرغه د نړیوالو سازمانونو د څیړنو پر بنسټ افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې موجود دی.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر د ملي تدارکاتو اداري کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر ډیره حده کنټرول شوی دی. بلخو د افغانستان برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواه کې دغه شرکت د پروژو په لګښتونو کې د 4 میلیارد ډالرو حساب کتاب څرګند نه دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي کومې مرستې چې دغه شرکت په نامه شوي او د لګښت واقعیات شرکت ته ورکړل شوی حساب ورکولو ته تیار دی. حکومت مرستې چې له برېښنا شرکت سره د مرستې په نامه یو شمېر بهرنیو مؤسسو او یا یو شمېر نړیوالو بانکونو کړي، د لګښت واکې هم له هغو سره وو او حساب ورکول هم د هغوی کار دی. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل په دغو مرستو کې هغه مرستې هم حساب شوي چې نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو یې یوازې ژمنې کړي خو تر اوسه افغان حکومت ته نه دي ورکړي.
برښنا در مدیریت 4 میلیارد دخیل نبوده، یگانه پولی که برښنا
دوبویل برښنا شرکت د 4 میلیارد ډالرو په مدیریت کې دخیل نه ده. کومې پیسې چې برښنا شرکت پرې مستقیم مدیریت لري هغه له یوې ولسوالۍ نه تر بلې او له یوه ښاره تر بله د برښنا د پراختیایي پروژو لګښت دی. د مالی وزارت چې د برښنا شرکت په نامه د پروژو لپاره د مرستندوی پیسې اخلي، مونږ یوازې د پروژو د پلي کولو د سار مسؤلیت لرو. مونږ هیڅ فزیکی پیسې نه لرو.
پول پښما مستقیم فزیکی هم نه ده.
ښاغلی غالب وویل له مونږ سره تر 2000 میلادي کال پورې د یو شمېر نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو لخوا د 1.8 میلیارد ډالرو یوازې ژمنه شوې او کله چې د برېښنا شرکت په نامه انتقال هم شي، د لګښت چارې تر ډېره د بهرنیو مؤسسو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا اته میاشتې مخکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې ویلي و چې برېښنا شرکت باید د $4 میلیارد د لګښت وضاحت ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې غړي باری سلام سره له دې چې د برېښنا شرکت د لګښتونو راپورې قناعت بخونکی وباله، خو وویل چې اوس هم په دغه شرکت کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید لرې کولو ته یې هسې تیزې شي.
پیشرفت شده اما کافی نیست. پروسه توزیع میترها یعنی پروسه
د وبل پرمختګ شوه خو کافی نه ده. د میترونو د توزیع پروسه له پخوا راهیسې جنجالي وه او اوس هم ده. د شرکت د حقوقي جوړښتونو تعدیل اوس هم د برېښنا د خدمتونو له قانون سره سم نه ده. همدارنګه د فروشاتو پالیسي او د برېښنا شرکت ګڼ خدمتونه چې باید د برېښنا شرکت د خدمتونو د تنظیم له قانون سره سم وای، په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
د دې قسمت پیشرفت نشوده.
خو د برېښنا شرکت وای چې د برېښنا د تولید واردولو او متوازن توزیع لپاره لنډمهاله، متوسطه او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي او شته ستونزې به په وار سره یوه په بلې پسې هوارې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د غزنی ښار پر ځینو پوځي مرکزونو له تیر شپې راهیسې جګړه روانه ده. ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو ته دغه راز ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلی بیان رسنیو ته ویلي چې وسلوال له سخت پوځي مقاومت سره مخامخ سوي او دوی نه دي توانېدلي چې خپلو اهدافو ته ورسېږي. حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیم تماس کې دی له غزنی. تاثیر صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ جګړه پای ته رسېدلې ځکه چې مخکې د خال خال ډزو غږونه اورېدل کېدل.
سلامونه ګران همکار، تاسو ټول د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه جګړه چې تیر شپه د شپې شاوخوا 12 بجې پیل شوه او د سهار تر 8:30 بجو پورې ډېر په شدت سره دوام وکړ او اوس هم جګړه خال خال دوام لري. شاید تاسو اوس هم د ډزو غږونه اوري او لیدونکي هم اوري. کله چې ما د امنیتي ځواکونو سره یا هم دولتي چارواکو سره خبرې وشوې، هغوی ویل چې په ښار کې جګړه کنټرول شوې ده، خو د ښار دغه ښاري کمربند چې کوم ده په هغه باندې اوس هم جګړه روانه ده او خل خل ډزې کیږي.
تاثیر صاحب، د جګړې د تلفاتو په اړه څه ویل سوي دي؟
کله چې ما څه شیبه مخکې د امونیا قومندانۍ ته زنګ واهو، له بده مرغه چې ځواب یې رانه کړ، خو کله چې ما د ولایت له ځینو چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې تر دېرشو پورې وسلوال طالبان په دغه جګړه کې وژل شوي دي او امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. دوی ویل چې په دغه جګړه کې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه دا چې د دې په خبره باندې چې د طالبانو ځینې اوانه نه دي او د ولسي خلکو په کورونو باندې لګېدلي دي. خو کله چې ما ځینې عیني شاهدانو سره یا په ساحو کې ځینې خلک دي، هغوی سره د ټلیفون په اړیکه باندې خبرې وسوې، هغوی دا هم ویل چې ځینې هغه پوستې چې د ښار کمربند کنټرولي هغه کمربندي پوستو باندې ځینې پولیس وژل شوي دي او یا هم ځینې تسلیم شوي دي او هغه پوستو ته ورونه چول شوي دي. نو طبعا که ورونه چول شوي نو بیا هغه پولیسو ته مرګ ژوبله رسیږي. تازه جزئیات تر اوسه پورې د مرګ ژوبله ځکه نه دي را ټول شوي یا را کړل شوي چې تر اوسه پورې هم د ښار خلک په کورونو کې بند پاتې دي او څوک وتی نشي.
تاثیر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې حمله پر کومو مرکزونو شوې ده دقیقا؟
یو خدای چې د ښار په ټولو کمربندي پوسټو باندې بریدونه شوي دي. پی آر سي ده، د ښار ځینې نور پوسټې دي په هغوی باندې. خو د دې تر څنګ چې ډېره شدیده جګړه وه، هغه د ښار په امنیه قومندانۍ باندې وه چې دغه جګړې دغه د ښار چې دا کوم اوانه نه لګېدلې دي، دغه تلفات هم له دې وجه کېږي چې ډېره شدیده جګړه پر کمانډانی باندې او نور پوسټو باندې مستوی ده.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال حبیب رحمان تاثیر و چې په غزنی کې د رواني جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. تاسو هم د دې جګړې د دزو ژغونه اوریدل ویل کېږي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیق شمیر لا هم څرګند نه دی. د بلی ویند رسنوی ته ویلي چې په دې جګړه کې افغان پوځیانو وسلوالو د وسلوالو حملې په شا تمبولې دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو ځینې سرتیري وایي چې وسلوالو طالبانو اوربندې ټولې لارې بندې کړي او دوی په یوه کم کې محاصره پراته دي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د ملي اردو دغه کلابندو سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کر شو ویل چې د دوی په یاد ولسوالۍ کې یوازې یو کمپ د ولسوالۍ ودانی او بازار په لاس کې لري، خو نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه سرتیرو غوښتنه کوي چې دغلته دي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وسي او اضافي سرتیري جوړ ته واستول سي.
دلته پوسکی مستی نشتا نو دلته موږ کراته کراته وویل د چورا پولیس ترس کومال شي مثلا امنیت ملي کومال شي
څونه وخت کېږي دته چې رسیدګي نه کوي د مختلفو د اوس پوسکی د ملي اوس د پروګرام باندې نن حکومت کړی شي خالي د کام په ورسوالۍ په چوکو کې طالبان کې
وزارت پورې دا پیشنهاد کړی تر کورډوره چې نن ته به نظام عملیات شروع شي دا راته پولیس ته پرسونل ولیکي امنیت ملي ته پرسونل ولیکي اردو ته ولیکي دا خو پرسونل غواړي وروره چې بعد موږ پوسټ ځای په ځای کړو دلته خو ناپوه وایي څومره پرسونل موږ نه لرو دا خو د غټه جغرافیه دی ته خاص روزګار نه دلې چې او غټه منطقه دي دا پوښتنه زموږ هر ورځ شو شوي دي د پوسټ نه چې وروره دلته باید عملیات شروع شي بعد عملیات هغه په پخوانی پوسټ کې څه په څیر دي ټول
دغه سرتیري وای په ولسوالۍ کې له ولسوال او امنیت کمانډان څخه نیولې هیڅ دولتي مامور هم شتون نه لري. یا سرتیری غوښتنه کوي چې اکمالات ورته وسي او خوراکي او غیر خوراکي توکي دي ورته وروړل سي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي هم ورته څرګندونه لري او له دولت څخه غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي محمد هانی پانیپی ازادي راډیو ته داسې وویل:
یو کم
څه دي
زړه مې ورزګي طالبان پلاس کې دي او کمپ د اوسوالي مسره ده او بازار بند دي خلک تک ورتګ نه کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیواله مسولین سره هم خبرې وکړي، خو لا پوره پوره هڅ سره بیا هم بریالی نسوه. د ملي دفاع وزارت مسولین بیا د سرتیرو دغه خبرې ردوي او وایي چې یادي ولسوالۍ ته وخت پر وخت اکمالات کړي او په خبره یې چې اوس هلته وضعیت عادي دی. د یاد وزارت سرپرست ویان محمد ردمنی شازادی راډیو ته داسې وویل:
داسې چې بعض خلک وایي هغه څه نه دی، موږ هم اکمالات د شپږ میاشتې هلته اجرا کړی او هم اوس زموږ الوتکې یعنې چورلکې هلته ځي په طور متداوم خپل اکمالات کې. نه پوهېږم چې ولې بعضې خلک فقط غواړي چې په تلیفونو کې ځان خوښ کړي.
په خاص اورزګان ولسوالۍ کې دغه کلابندو سرتیرو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ورته هیڅ اکمالات هم نه دي سوي او اوس یې ټول خوراکي توکي خلاص سوي او وچه ډوډۍ خوري. دوی زیاتوي چې په مورچل کې ورسره وژل سوي او ټپي ملګري هم ورته په میاشتو میاشتو پراته وي، خو اکمالات یې نه کېږي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د هر ماشوم لپاره اونیس پروګرام هم د دې خبرونې یو برخه جوړوي. اوس به فرشته جلال زیره توي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان او یمن کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په اړه د امریکا د پوځ کړنلارې ته کتنه کړې ده. دا مقاله پاول پیدر لیکلې او په دې پیل شوې چې په وروستیو دوو لسیزو کې له نړیوال تروریزم سره مبارزه د سمندر د پوري غاړې په هیوادونو کې د امریکا د ټولو پوځي ماموریتونو اصلي دلیل بلل شوې ده، خو په زیاتو مواردو کې د مبارزې نړیوال تروریزم د کمزوري کولو پر ځای پیاوړی کړی دی. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د امریکا پوز لول اسکلونو رئیس په افغانستان کې لنړیوال تروریزم سره د مبارزې په نوم پوځي ماموریت ترسره کوي او د وسلوالو طالبانو پر ضد چې د لیکوال په باور په پاکستان کې تغذیه کیږي جنگیږي. خو په اصل کې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په تړاو د امریکا هغه دښمن چې نړیوال اړخ لري د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش دی. د نېشنل انټرست د دې مقالې لیکوال په پای کې لیکلي له داعش سره په دښمنۍ کې طالبان ګټور تمام سوي. په وروستیو کې طالبانو په جوزجان کې د داعش وسلوالو ته زیات تاوان ورساوه. د مقالې لیکوال وایي په جوزجان کې د داعش وسلوالو د جګړې د شدت له امله ماته وخوړه او په دې ماته کې پیسو رول نه درلود. وال استریت جورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د مخدره موادو پر کاروبار د امریکا د هوایي حملو د موثریت په اړه مقاله خپره کړې او سرلیک یې دی د طالبانو د قاچاق د کمولو لپاره د امریکا هوایي حملې ناکامې شوې. په مقاله کې لیکل شوي چې د امریکا پاوځ له نهو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو هوایي حملې کوي، خو نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو سوداګرۍ ته چې طالبان میلیونونه ډالر ورباندې ګټي جدي تاوان ورسوي. وال استریت جورنال ته د وینا د ملاتړ لپاره د امریکا د پوځ ارقام هم خپره کړي دي. د امریکا پوځ ویلي چې د طالبانو د مخدره موادو د تولید پر تقریبا 200 مرکزونو یې حملې کړي دي. په دې حملو کې وسلوالو طالبانو ته تقریبا 46 میلیون ډالر تاوان رسیدلی چې د وال استریت جورنال د دې مقالې په حواله د هغوی د ګټې څلورمه برخه هم نه ده. امریکایي چارواکي باور څرګندوي چې وسلوال طالبان د خپل لګښت 60% د مخدره موادو له قاچاق ترلاسه کوي. خو وال استریت جورنال په دې مقاله کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل دا وینا هم خبره کړې ده چې وایي موږ هغه هدف ته چې غواړو نوی رسیدلی خو پر سم لور روان یو.
د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپل سیمه کې لیکلي پرون په ځاځیو اریوب ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې و ملکیان وژل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په لوګر کې د اوبو کموالی خلک اندېښمن کړي. نعمت الله عزیزي لیکلي چې د ننګرهار په زیات دولتي ادارو کې رئیسان حضور نه لري. دفترانی لیکلي چې په پلچرخي کې لسګونو بندیانو غذایي اعتصاب کړي او عزیز خان توخي له هلمند لیکلي چې موږ د هلمند خلک له جګړې ستړي یو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارې چوتري اوسیدونکو چې په لاندې نهار ولایت نه تماس کیم، د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د پاکستان کومي سفارتخانی دی او د مریضانو لپاره او د مشکلاتو لپاره مونږ ته پاکستان سفارتخانی ایزه لګي. په هغه ایزه کې ډیر زیات ستونزې دي، لکه ستونزې دا دي یو ورته کمیشن کار پیسې اخلي، بل ورته هلته مونږ نه 3000 چانه 4000 چانه 5000 چانه 500 خدای دی وکړي چې د افغانستان لوړپونی چارواکي د دغه یزي په باره کې پیسې یا ټیکس یې ولګي. که 500 وي که زری که یو نیم زری، هغه پیسې معلومه کی او خلک ورځي خپل مشکلات لپاره پیسې ورکوي او وسیزه ورته لګي، ځکه چې کې مریضان دي، کونډې دي، خلک ضرورت لري، مشکل لري. دوی چې 2000 د سره وای درې را چې درې وای 3000 راکا. او د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې ما غږ اوریدلې وي او دغه مشکلات مونږ ته حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه عبدالوسیل کوزید زابل ولایت تشکر کا اول سوالی خبر کو مو سوالی شکل کی کوم دی دوای شد خپل خرتی په کیج نی غواړی کا دی یعنی نو څه نظم ده په هند او ذات خدا هله لچ مو کو سوالی کی د مخبو مخبو نو نو څه مخبو نه یی بیا کی چې نو نه دی جو چې په مخکینی والی شرابل مو سوالی ته داوا ده مو سره وخت د بتای ته کی نو مخبو نه جو کما خو غای هیڅ کار نه دی کړی. السلام علیکم سردار ولید جمانه څخه وروره د هلمند د کومبو فابریکا چې و د داوود بابا د وخت در شاه بابا وخت څخه تر اوسه پرې په حاله ونه وست تر دې سال د وخت بیا د کرپونی څخه تر وخت پرې هیڅ څنګه نه نوته چې موږ کومبا په نیمه کې مات باندې شخصي شرکتونه غانې سي نو موږ له دغه څخه د کومبو فابریکا په حاله کې هلمند کې د هلمند ولایت ډیر زراعتي د کومبو ډیر زراعت لري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته.
د افغانستان ولسمشر له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی پرون د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه. د سولې ولسی حرکت لسګونه غړي نن له کابل څخه بلخ ولایت ته د سولې له پیغام سره پلی روانېږي. پرون په هرات کې یوې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ملکیان وژلي او دولس نور ټپیان کړي دي. پاکستان په پم کې لري چې پر ډیورند کرښه نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره پرون د جرمني خبری اجنس ته یو پاکستانی چارواکي کړي ده. د امریکا مرستیال ولسمشر چې د روسیې او چین له اړخه د ګواښونو خبره کړې، د امریکا د فضايي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه جزئیات په ډاګه کړل. امریکا په پلان کې لري چې تر 2000 کال پورې د امریکا فضايي ځواک جوړ کړي. د سری صلیب نړیوال کمیټه وایي د یمن په شمال کې د یغنو تر ولکې لاندې سیمه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف په بمباری کې تقریبا 60 ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. او د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقوقو د څر ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څر اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2018 میلادي کال کې په توقیف کې د بشري حقوقو د یوې فعالې د مرګ مسؤل دی. وګول سفر مرادوه له ازادي راډیو سره هم منظمه همکاري کوله. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس دې azadiradio.com. د کندز تخار د لوی لار مسافر او موټر چلوونکي وایي چې پر دې لار اوسم وخت نه وخت وسلوال راوځي او په خپل اهداف پسې ګرځي چې دې مسالې خلک اندیشمن کړي دي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز تخار پر لوی لارې لا هم امنیتي ستونزې او ګواښونه موجود دي. هغه شمېر خلک او موټر چلوونکي چې د کندز تخار پر لوی لارې هر ورځ تګ راتګ کوي شکایت کوي چې پر دغې لوی لارې د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب او سکون احساس نه کوي، ځکه وخت نا وخت د دغې لارې پر بېلابېلو سیمو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي، موټرونه تلاشه کوي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. دغه خلک وایي چې دولت باید د دغې لارې په اوږدو کې غیر فعال امنیتي پوسې بیرته فعاله او برسیره پر دی د نموړې لارې شاوخوا کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاک کړي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. سخیدات او غیرت خان د کندز تخار د لوی لارې امنیتي وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ځینې وختونه وسلوال سړکونو ته راوځي، خلک درس پړي او دوی تلاشي کوي. دا د اوسیدونکو او د مسافرینو لپاره یو لویه ستونزه ده. زموږ غوښتنه بیا هم له امنیتي ځواکونو نه دغه ده چې د امنیتي پوستو په ډیرولو سره او د امنیتي تهدیدونو په له منځه وړلو کې په دې برخه کې ګام پورته کړي.
ښه څه یې وینو چې په 500 متري کې موټر زری تلاشي کوي په اوسې ته راځي چې اورو راغه هغه دولتي کسان دي چې مخالفین ونیول اوسې وزن یې هغه وایي د موږ مسؤلیت نه ده، موږ ته بالاجاینا امر اوسه موږ به اقدام وکړو. نو څو سه دوی اقدام کړي دغه پوسکه بسلی
د دوی په وینا چې پر دغه لارې امنیتي ګواښونه د کندز خان آباد په سیمو کې موجود دي چې ډیری وخت وسلوال مخالفان د سرکیناو، دکان ادم خان، خوجه پستان، نیکپای، ملرغي، جرګزر، لودین او د باغ مری په سیمو کې په لوی لارې تراوزی. محمدین او عرفان احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت نه مختنه دا چې د دې لوی لار قندز بغلان، قندز خان آباد، خصوصا قندز خان آباد لوی لار کې امنیت تلګ زر تامین کې د خاطر 90% د لار طالبان په ولکه کې ده او موږ حکومت غواړو چې په دې راستہ کې جدي توجه وکړي.
لارې مسؤلین نه دي ټوله لارې او هر لحظه چې وسلوال مخالفینو غواړي هر دغه چې وړي سرکو تر وتل شي خپل ټارګټ بیولې شي ځان سره او هر څه چې غواړي کوي. هیله مدار چې دغه لارو امنیت جدي وساتل شي.
خو له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم تر ځای د خلکو شکایتونه مني او زیاتوي چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعاله دي او برسیره پر دې د امنیتي ځواکونو ګرځنده ګزمې هم جریان لري تر څو کوم امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني وایي چې دوی په نږدې راتلونکو کې د دغې لارې په اوږدو کې یو شمېر نوې امنیتي پوستې جوړوي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی ځکه له څو کالو راهیسې مسافران او موټر چلوونکي پر دغې لویې لارې د شته نامنویو او ګواښونو له کبله شکایتونه کوي. خو د دوی په وینا چې لا تر اوسه پورې د دغې لارې امنیتي وضعیت ته په جدي توګه رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروگرامونه په هم دی خبرونه کې اوریدل سي د هر ماشوم لپاره او کور کلی خو تر دوغو پروگرامونو مخکې یو بهرنی مسأله چیړو. د امریکا مرستیال ولسمشر د دغه هیواد د فضایي ځواک د جوړېدو د پلان په اړه په څرګندونو کې د روسیې او چین له اړخه د فضایي ګواښونو یادونه وکړه. امریکا پلان لري چې تر 2020 میلادي کال پورې د امریکا فضایي ځواک د دې هیواد د پاوځ د شپږمې څانګې په توګه رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې اوریدلی سئ.
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د پنځشنبې په ورځ په پینټاګون کې د وینا پر مهال وویل هغه وخت را رسېدلی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې یو ستر باب ولیکو او د جګړې راتلونکي ډګر ته چمتو اوسو. نوموړي وویل په داسې حال کې چې روسیه او چین د سټلایټ یا فضایي سپوږمکیو ضد وړتیاو د پراخولو لپاره په شدت کار کوي، د دې دواړو هیوادونو په وړاندې فضایي ځواک لرل یو مهم عنصر دی. مایک پینس وایي دواړه چین او روسیه د مځکې د مدار پر شاوخوا ډېر پیچلي تخنیکي فعالیتونه کوي چې کیدای شي دوی ته دا وړتیا ورکړي چې خپل سټلایټونه یا فضایي سپوږمکۍ زموږ هغو ته نږدې کړي او دا به زموږ فضایي سیستم ته یو بې سابقې خطر پېښ کړي. دواړه هیوادونه همدارنګ د توغندیو په هغه بڼه ډېر لګښ کوي چې هایپرسونیک بولي او په یوه ثانیه کې 15 میله واټن په داسې ټیټه ارتفاع کې وایي چې احتمال لري زموږ د توغندیو د دفاعي سیستم رادارونه یې ونوي. په حقیقت کې چین تیره اونۍ ادعا وکړه چې لومړنۍ هایپرسونیک وسیله یې اسمویلې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه چې باید په فضا کې امریکا برلاسي اوسي او دا کار به وکړي. د امریکا وسلوال ځواکونه دا مهال له پاو سمندري ځواکونو، هوایی ځواک او ساحلي ساتونکو څخه جوړ دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جون میاشت کې د فضایي ځواک ته جوړېدو امر ورکړ څو د امریکا پوځ وکولی شي فضایي ګواښونو په وړاندې چمتو اوسي. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د واشنګټن دا اعلان ټکان ورکوونکی بللی و او تورې پورې کړی و چې امریکا غواړي په فضا کې د پوځي اقداماتو لپاره وسلې ځای پر ځای کړي. د امریکا د فضایي ځواک جوړېدل باید د دې هیواد کانګرس تایید کړي. دغلته یو شمېر استازو لا دمخه د اضافي لګښتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي د کانګرس څخه به یې لومړنۍ غوښتنه د 5 کلونو لپاره 8 میلیارد ډالر وي. دا مهال د امریکا د فضایي دفاع ډېر فعالیتونه د امریکا د هوایي ځواک تر کنټرول لاندې ترسره کیږي. دغلته یو شمېر پوځي افسرانو ویلي د ځانګړي فضایي پوځ جوړول به بې ضرورته لګښت او بالاخره بې ځایه جګړو ته لاره هواره کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زه خفیری نغمه د آزادی رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر منو دوستانو، آیا خبری است چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومانو ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدې کلغه کېږو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کوم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دی چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کوم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مطالعه ترسره کړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهاده او معلولینو د وزارت لخوا دا مطالعه ترسره شوه او د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته باندې، او د هغې په ترس کې په افغانستان کې د ماشومتوب ودونو په هکله دا سروې یا مطالعه چې د نورو سرویګانو په نسبت تقریبا یو جامع تحقیقاتي مطالعه ده، د هغې په ترس کې په افغانستان 15 ولایتونو کې چې عبارت و د بامیان، قندار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو نمونه په شکل د تحقیقاتي مطالعه ترسره شوه. د هغې په ترس کې معلومه شوه چې 2% د ماشومتوب ودونه په افغانستان کې لا تر اوسه دوام لري.
بدې پایلې څه دي کله چې تاسو ګرځئ سروې کوئ خلک وینئ، تاسو خپله څه لیدلی دي؟
بدې پایلې خو که موږ تاسو خلاصه توګه په درې زاویو باندې وغږیږو، یو د تعلیم له نظره هغه ماشومان چې ودیږي هغوی د تعلیم نه پاتې کیږي، د ټولنیز مسائل په هغه تاسو پیګی چې یو جلای چې په کم عمر ودیږي هغه د خپل مسولیتونو او د سرګنی د مسولیتونو په حساب دونه چې لازمه ده ورتیا نه لري، نو له دې امله اکثر همداسې هم شوی ده چې د دې نامطلوبه واده نه بعد دوی یو بل سره جنګ او زور زیاتی نه کار اخیستی، حتی خبره تر طلاق او تفریقه پورې رسېدلې ده او دښمني د دواړو کورنیو ترمنځ پیدا شوی ده. د طبي له نظره تاسو پوهیږئ چې تقریبا 3.9% د تولداتو یا د زیږون اختلالات د هغه ماشومان په حق له دغه دي چې هغوی مخکې له 3 کلنۍ نه دوی ودیږي، هغوی طبي اختلالاتو سره مواجه کیږي. حتی 1.5% خطر د مرګ د همغې مور چې لا تر اوسه وړه ماشومه ده د هغه د پارازانی خطر هم متوجی. 1.2% د ماشومان چې کله چې زیږیږي مړه پیدا کیږي، د هغه هم علت هم د ماشومتوب بدونه دي.
دا دود ولی زیات ده او په دومره ګڼ شمېر ماشومان موږ دي قربانی لرو؟
دا خو مختلف وجوهات لري. یو دا غل عملونه نه چې موږ تاسو ورسره مخ یو، غربت یا فقر، اقتصادي فقر ده. په دوهمه قدم کې موږ تاسو د بیسوادی او د ماشومانو د حقوقونو بی خبري نه موږ تاسو غږیدلی شو. په زمن کې د ناسم رسم رواج یا دود او دستور نه موږ تاسو نوم اخیستی شو. ناامنی یا بی امنیتی بل عامل دی چې خلک د دې لپاره چې فکر کوي چې دلته جنگ ده، ناامنی ده او کېدای سي زموږ ماشومانو ته ضرر ورسیږي، هغوی ډېر زر ودونو ښکار کیږي او بالاخره ځینې وختونه د مذهب نه غلط برداشت کې هم موږ تاسو ګورو چې ماشومان د ماشومتوب ودونو قرباني کیږي.
دلته موږ ډېرې ادارې لرو د دولت له ادارو سره یو ځای، مثلا یونیسف ده کنه، دوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟ البته کوم کارونه چې کړي ده څومره مثبته نتیجه لري؟
مؤسسه کملی دی کبنللی دوی هم مجبور دی چې د دولت تر څنګ ودرېږي او د دولت سره په همکاري دوی ځینې مشکلات ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ته د حل یا د پای ټکی باید کیږي چې یو د هغوی نه یونیسف دفتر دی. د یونیسف دفتر په ماشومتوب ودونو په حقله درې ځانګړې پروګرامونه لري. یو دا چې په خپله تقنینی اصلاحات د منځته راتلو په خاطر په اصطلاح اشتهار او وکالت کوي تر څو یو قانون چې د عدلي وزارت لخوا پارلمان ته وړاندې شوی ده او دا قانون لا تر اوسه تصویب نه دی شوی، د یونیسف په مالیه او تخنیکي مرسته د عدلي وزارت لخوا جوړ شوی. مونږ په دې حقله کوشش کوو چې د پارلمان وکیل صاحبانو چې هغوی د ملت نمایندګان دي هغوی ته دا اډوکسي یا په اصطلاح اشتهار او وکالت وکړو تر څو دا قانون تصویب کړي. په دې قانون کې د ماشوم توب ودونه مطلقا منع دی او دې قانون 14 فصلونو او 1 سل 8 مادو کې تدوین شوی ده او ډېر محافظتي مسایل دي چې د ماشومانو د محافظت یا ساتنې د قانون په نامه یادیږي.
د خوغه قانون ده چې دا د کاغذ په مخ ده چې په دې کې د ماشومانو ودونه منع سوي دي، کنه موږ او تاسې عملا څه لرو چې هغه د خلکو په ځوان کې عملي سوي؟ یو خو د قانون مسله ای،
دویم قدم کې د یونیسف دفتر دولت سره په همغږي کې او نور شرکا او لکه ملي او بینالمللي مؤسساتو چې موږ د ماشومانو د ساتنې سیستم پیاوړی سیستم جوړ که د ملي په سطح ده که د ولایتي په سطح او یا وړې وړې ټولنې په کچه یې
څه وخت دا جوړ
موږ کار کوو ورباندې، همدا اوس هم روان دي. خو دولت نه هم زمونږ د خواست او تقاضا دا ده چې موږ سره په همغږۍ کې د دې ماشوم ساتنې سیستم د تقوی لپاره همکار شي او د ماشوم ساتنې سیستم موږ سره په همغږۍ سره مختب.
بله، څومره تاسو سره د دولتي ادارې همکاري دي په دې برخه کې کار سره؟
کار دوی موږ سره همدا سروې یا استدی چې تقریبا دا مطالعه د می او جون د 2018 کال په ترڅ کې تر سره کړ، هغه موږ سره د همکاري وکړ، د قانون له نظر د عدلي وزارت موږ سره همکاري وکړ او اوس دا سیستم د ماشومانو د ساتنې په حق لچې ده د کار ټولنیزو او شاده او معلولینو وزارت موږ سره قدم په قدم په همکاري سره روانه ده او امید لرو چې د دې پترس کې حداقل موږ وکولای شو چې د ماشومتوب د ودونو څخه مخنیوي وکړو. په دریم قدم کې مونږ د دولت نه دا خاص لرو او تقاضا هم ده چې په ټولنیز سکتور کې دوی په خپل بودیجه او فاینانسینګ وکړي او د دې بودیجه د لرلو سره مونږ کولای شو چې ټولنیز سکتور تر دې حده پورې تقویه کړو تر څو هغوی هم په دې حکله کار وکړي او د دې ستونزې دپاره که د پای ټکې نشي ایښودلی حداقل کچه یې ټیټ راټیټ.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې د ماشومانو په کم عمر باندې د ودونو بدې پایلې مو لیدلې دي، کورنیو ته څه وایي چې دوی خپله څه وکړه چې خپل بچي په دغه لوی مصیبت اخته نه کړي؟
کورنۍ تر ډېره حده پورې ځینې ځایونو کې دوی خبر دي د دوی د بدې پایلې نه، خو متاسف
په ځان نه راوړي.
یو په ځان نه راوړي، دویم قدم کې دوی د دینی برداشت غلط برداشتونو له مخې یا د دود او دستور له مخې مجبوریتونه لري. مثلا همدا مطالعه چې د کار ټولنیزو وزارت ترسره کړ، په دې کې تقریبا 2% هغه کسان دي چې دا ځان باندې منلی دي او 80% دې زه یو ضرورت بولي چې باید ماشومتوب ودونه وشي، حال دا چې 30% دې ته په اصطلاح بد کار وایي. دویمه مسله دا ده چې زمون په ټولنه کې د نکاح یا ودونو ثبتول یو عام رواج نه دی، خلک خپل ودونه نه ثبتوي.
دا به څنګه مخنیوی وکړي ماشومانو له ودونو نه؟
یو د همدا لاملونو نه دا ده چې باید راجستر شي، ثبت شي نکاح یا
ودونه. یعنی که ماشوم بیا کوم قانوني جزا ستغې کولای
ته روبرو شته دی. تاسو پوهیږئ چې ماشومتوب ودونه جبري ودونه دي، ځکه چې ماشوم د خپل رضایت اظهار نشي کولای او کامل اهلیت نه لري چې تعاقد وکړي. په خپل نکاح یا واده چې دا یو قرارداد دی چې د طرفینو ترمنځ د یو ګډ مشترک ژوند لپاره جوړیږي، خو چې کله یو خوا یا دواړه خوا ماشومانی اوی د خپل کامل اهلیت خواندان نه، نو له دې خاطر د دوی رضایت سوال لاندې راځي. جبري ودونو په حق له دولت حکم کوي، ماده زما په یاد نه دی، ولی زما دونه په یاد دی چې اپس متوسط اجازه ده هغه چا چې دوی مجبوري واده ته چې د یو کال نه تر 15 کال پورې اجازه ده.
ډیر زیاته مننه، ژوندۍ اوسئ.
تاسو نه مننه، کور آماده.
ازادي راډیو څخه د ماشومانو د ودونو پاکله د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې د برخې د کارکونکو عزیز الله خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هيچاري
کور کلای
نن سبا چې راغلم هم مې سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
وکړي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلي نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. آیا تاسو د خپل دوستانو سره ټوکی کوئ؟
مونږ اکثرا ملګرو او دوستانو سره ټوکی کړي هر ځای کې، هر محفل کې.
د پیزای ټوکو بد عواقب څه دي؟
چې په هغه کې د سړي ابرو عزت هم له منځه ځي او څنګه څه خفګان هم منځ ته راځي. که چیرته هغه څوک څوک پر چا باندې وکوي، امکان لري دا کس د چا نه خفه
شي. څه ډول ټوکی باید وشي؟
یعنې داسې ټوکی وکړي چې چا زړه هزار هم نه شي، هغه سړی خوښ وسوي، هغه مجلس خوښ وسوي.
درنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع بحث کوو چې خلک ولې ټوکی کوي او دا چې ټوکی لیوي خو خلکو ته خوشحالي ورکوي، آیا بد عواقب هم لري کنه؟ په دې خبرونه کې د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او په پای کې د ټولنپو سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. دا خبرونه مریم توخی جوړ کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
خ
خوږو اوریدونکو، خندا د ژوند مالګه ده، خو که دغه مالګه زیاته شي نو بیا ستونزې جوړوي. انسان په ژوند کې د هر څیز لپاره باید یو ځانګړی معیار ولري، او که دا معیارونه په پام کې ونیسي ښایي ژوند یې له ستونزو ډک شي. ټوکې، طنز او مزه هم ځانګړي حدودات لري، او کله حده تیر شي د ستونزو سبب کیدای شي. ټوکې او شوخی د خندا لپاره یوه وسیله ده. ځینې وخت د ډېرو ټوکو او شوخیو مزه تر ډېره وخته پاتې وي، خو په ځینو مواردو کې بیا د دوستانو ترمنځ د خفګان او آن د دښمنیو باعث ګرځي. د لغمان ولایت اوسیدونکی خواجه محمد وایي چې د خپلو دوستانو سره ډېرې ټوکې کوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
موږ اکثرت ملګرو او دوستانو سره ټوکې کړي هر ځای کې، هر محفل کې، خو بیا اکثرت وختو کې موږ خپل ملګرو سره حتی په ټوکې کې جنګ هم کړي. هغه خو په دغه نږدې ورځې کې چې موږ هم په دفتر کې موږ ملګرو او دوستانو سره ټوکې کوله، او را سره نږدې هم ناز عزیز نوم ده، هغه پرون موږ سره هم ټوکې کوله. په ټوکې کې موږ یو بل سره شخړه وکړه، نو بیا آینده موږ سره په ټوکې نه کوي. خو زمون زړه نه هغه کیږي بیا موږ سره خلا چو ټوکی کو. داس شله چې د اخر اختیا خبره ده. هر محفل کې اوس موږ باز خلکو باندې لکه ملګرو دوستانه باندې یو نوم اصلي نوم فردن مثال محمد یا فردن محمد ادریسی یو شی، نو هغه د کوم قواره چې لکه هغه مشابهت به سره بیا ورته نمونه کدو چې قواره د دست ده یو بل نوم ده. بالکل صحیح ده، موږ ځکه خپل ملګرو سره دا کارونه کړی او کوي.
بې ځایه ټوکې د انسان قدر او ارزښت پټولنه کرا کموي، او کوم قدر او عزت چې انسان د خلکو په زړونو کې لري هغه راټیټوي. د کابل د کارتینا اوسیدونکی شیر احمد لورایه راته داسې چوپاوره مخکاره شو، او ترې مې وپوښتل چې آیا دی د خپلو دوستانو سره ټوکې، شوخی او مزه کوي که نه. له نوموړي اورو.
ټوکې مې نه خوښېږي، په دې خاطر مې نه خوښېږي چې یو ورځ یو ځای کې ناست یو دوه دوستانو خپل منځ کې ټوکې کولې، نو هغه نه یو جنجال پیدا شو، یو جنجال جوړ شو. بعد له هغې نه ما
کله چې د ټوکو او شوخیو حد او مرز مراعت نشي نو د کینې او کدورت باعث کیږي. ځینې وخت خو ډېری دوستان داسې فکر کوي چې دغه ټوکې د شوخۍ له امله نه وي، بلکې دغه ټوکې د کدورت او د شخصیت د سپکولو لپاره وي. دا چې څنګه ټوکې وشي او څو ډوله ټوکې موجودې دي، د غزنی ولایت اوسیدونکی سراج به راته ووایي.
ټوکې خو په عموم کې دوه رقم ټوکې دي. یو ادبي ټوکې دي چې په هغو ټوکو کې خلک خوشحاله کیږي هم، او ډېر سوادار خلک یا باسواده خلک دغه ټوکې کوي، په دې کې خفګان ډېر وخت منځته نه راځي. او یو نورې شوخې ټوکې دي، په هغه کې د سړي ابرو او عزت هم له منځه ځي، او څه نا څه خفګان هم منځته راځي که چېرته هغه ټوک څوک پر چا باندې وکوي. امکان لري دا کس له چا نه پاسی کو. نن سبا ډیر زیات ادبی ټوکی په وړل کیږي یا خلګي کوي، په دې ټوکو کې څوک خپکیږي هم نه.
د اسلام له نظره مو هم د مولای نورالحق څخه پوښتي چې په اسلام کې هم ټوکو ته حد او مرز چا کنه. له نوموړي به واورو.
یو هغه رقم ټوکی چې په هغه کې اضافه ګویي کیږي، په هغه کې خنداوي راځي، په هغه کې اشغال د ذکر سره د خدای راځي. او یو هغه ټوکی دی درته هم چې وسلی غواړي چې دغه اهل داسې یو خوشاله رقم وساتي چې په هغه کې افساد شریعت را نسی، نو هغه ټوکی ممنوع نه دی. مګر هغه ټوکی چې په هغو باندې یو نفر داسې یو خبرې کوي د حد څخه بیا ځای، او هغه نور باندې خاندي، بیخي کټ کټ خنداوي باندې کوي، پر خبرو باندې دونه خاندي چې خدای تر دې غوږ تر هغې غوږ پورې در توامه سره بلاړ سي، نو دا طبیعي خبرې دا په ګناه کې راځي. خو
سپین ږیری راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: ای محمد رسول الله، زه به جنت یم، زه به جنت ته ولاړ سم. داسې ویل: زه به جنت ته ولاړ سم. نبی علیه الصلاة والسلام داسې خندای تبسم ورته وکړ، تبسم نه مچا مطلق دغه شنه محترم معلوم سره نور نه ویل. سپینځری خو جنت نه دي. هغه ورختا سو چې ای محمد رسول الله چاته وای دا کار لاس نه خونونه کیږي. ورختا سو بیخ نبی علیه السلام پوی دا سره ډیر مایوس سو. نبی علیه السلام ورته وای تو کوم مسخرم لسو که، یعنی په حالت کې سپینځری تو نه دی جنت، بلکې ته ځوانیږي. ګور وجه ته هم تو کوي نه، او هغه چې خلک خندي هغه ته هم تو کوي. نو دا ټوکه نه ده حرامه، هغه ټوکه چې خلک خندي درته هم هغه حرامه ده.
قدرمن اوریدونکو، دا چې د ټوکو کول څنګه عمل دی، د خبرونې په دې برخه کې مدعا مخالکو نظرونه هم راخېستي دي.
عبدالبصیر اندړ د غزنی ولایت اندړ ولسوالي ټوکی خو خپل اندازه لري. ادبي ټوکی ښه ده، انسان ته خوشحالي وربخي او خندا وربخي، او داسې ټوکی چې هغه ادبي چوکاټ نه بهر وي هغه بد عمل ده. خشونت منځ راځي او حتی قتل و قتل و خفګانونه او نور مشکلاتونه لوغو نه پیدا کیږي.
شهلا صفیما د کاپیسا ولایت څخه. زما په نظر تو کامل په یو حساب ښه دی او په بل حساب ښه نه دی. ښه په دې دی که دوست خفه ویلږي او خاندي خوشحاله یې کړو، په بل حساب په دې ښه نه دی چې بعضې کسان دي دېنه ډېره غلط استفاده حتی جنګ ته به مخه کوي. دې په دې خاطر ښه عمل نشو ویلی او ښه هم شو ورته ویلی.
من جاوید د کارتینا اوسیدین کم تو کې خو عمل له حج بزاین نو د زهونه چې بیزه وګیږي.
درنو اردوونکو، هر ټولنه ځانګړي کلتوري قراردادونه لري. کچيري دا قراردادونه مراعت نشي نو بیلابیل ستونزې پاره ولاړې کړي. ټوکې او طنز د پښتني ټولنې د فلکلوریک کلتور ځانګړي برخه ده. دا چې د دغه برخې اصول مراعت څه ګټې لري، که حدود یې مات شي ټولنې ته څه ستونزې راولاړوي، په همدې حکله زموږ همکارې مریم توخی د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې استاد امید افغان سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
د ټوکو د شوخیو یا د پدریک جوړته مزاح وای د دې یعنی ضرورت ټولن تشته کنهشت.
ډیر ښه پوښتنه. تاسو د انسان هغه کوم ځانګړي فطرت یعنی ټولنیز فطرت ته تاسو متوجه اوسئ؟ موږ په ټولنه کې هر څه سره اړتیا لرو. ټوکو پټاکه او د شوخیانو ته هم موږ تاسو اړتیا لرو. د اړتیا په اساس باندې د خپل ټولنه د خپل د ظرفیت مطابق سره دوی د خپل د ټوکې پټاکې ادبیات سطح محتوا یې د تینی
یعنی څه ډول ټوکې باید ټولنه کې وشي؟
یو خدا ده چې موږ تاسو ډېر آرمانی ورته فکر وکړو. وقتی آرمانی فکر کوو موږ وایو چې حتما باید ډېرې په ادب او ډېر مثلا په ځای ټوکې باید وشي. او دویم دا دی چې مثلا موجوده حالات څه شی دي. اصلا موږ مخکې له مخکې هیڅ قالب نشو ورکولای. که د ټولنپوهنې له منظره موږ تاسو اصلا اول خو لازم نه ده چې قالب ورکو، بل ډیر سخته چې قالب برته ورکو. یعنی موږ تاسو یو مرز لرو، یو حد لرو، حدود لرو چې هر څوک د خپل باندې دغه باندې پیږي. یا وازنه لارې هم دغه ده. امام جعفر صادق خبر را پیار شو چې ښه انسان هغه ده چې د خپل حد تو حق وپیژني او د بل چا حد او حق مراعات کړي. نو دغه یو وازنه یو چوکاټ کیدای شي چې د موږ ځوانانو ته سپینګیری ته خزه ته چې دل شي ته متوجه وي چې دا مشکل حلېږي. د خپل د ټولنې مابند کې یو سری معیارونه یو سری هنجارونه موږ تاسو لرو په نامه د اخلاق و بد اخلاقی. دغه په کل که موږ تاسو که مد نظر وینیسو خو ټولنه موږ تاسو وای چې کوم شی با اخلاق ده، کوم شی با اخلاق نه ده یا بد اخلاق ده. نو دغه چې موږ تاسو مراعات کوو ټولنه هغه مرز هم مراعاتیږي.
اکه خلاف صد دغه یعنی مرز که مراعات نشي دغه حد و مرز د ټوکو یعنی د اخلاق عواقب سوی بد عواقب.
اول خو دا ده چې مثلا د فردی لحاظ د خپل شخصیت له لاسه ورکو، د خپل شخصیت هم ډیر سپک کاری نور ته ورو بیا نور موږ تاسو که هر څومره آینده کې موږ او تاسو کوشش وکړو چې خپل ځان ښه او با شخصیت وروخیو، نو موږ او تاسو د بل چا ته په تور مسافرون ما یو چا سره ټوکې کړي دي، هغه د خپل ذهن کې د فکر لري چې دغه مثلا نفر چې ده ډیر مثلا مسخره ده. نو نن که زه هر څومره ځان جدی وینم د خپل شخصیت مې هغه شوی ده او کوچنی شوی ده یا خراب شوی ده. د فردي په سطح باندې موږ او تاسو د شخصیتونه نور چا ته ښه تصویر نه ورته ورکو، ښه انعکاس نه ورته ورکو. بل د ټولنیز رابطه یو سالمه رابطه ده چې موږ تاسو نور خلکو سره وینیسو، که څه انفرادي رابطه ای که ټولنیز یا ګروپی رابطه ای. بیا ورو موږ تاسو په آینده کې د خپل هغه ځانګړی ځای په ارتباطات یا مثلا په اړیکو کې هم له لاسه ورکو. دویمه خبره دا ده چې موږ تاسو بیا نور ځوانان اینی چې ولا مثلا دغه خو استاد و دغه رقم خبره وکړه هغه بیلګه اخلي له موږ تاسو سره. دوی زیبل مجلس ته مثلا عین هم دغه کار کوي، هغه مجلس کې دی بیا بیږي. نو دغه هغه بدې اغیزې دي یا ناوړې اغیزې دي.
هغه لفظ څنګه تاسو تاسو کوي؟ ښه
خلکو ته ځوانان ته چې ټوکی وکړي شوخیانې وکړي طنزونه ووایي کنه؟
فوق العاده. زه وایم تر څو چې کولی سي شوخي دې باید وکړي، بې ادبي نه. دا دوه باید فرق وشي. شوخي موږ او تاسو سل په سله ورته اړتیا لرو، بې ادبي دې نه باید وکړي. هېڅ داسې شوخي ونه کړي چې هغه مثلا ریشه د دروغو ولري. په طور مثال زه د دوه هغه بېلګې درته راوړم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو وخت سپینسری ښځه ورته راغله او ورته ویل چې زه دغه وښ مې په کار داد، او پیغمبر ورته ویل چې زه وښ نه درکوم، د وښ بچی درکوم. او بار وباندې ویسه هغه ښځې ورته ویل چې دا تاسو سره کوم خبره ده وکړه، د وښ بچی خو چیرې د ما بار وړایسي؟ ده ورته ویل چې نه، زه د وښ بچی درکوم او پوسې نورې چی نه درکوم. بیا درته د صحابه ورته ویل چې څنګه دا خبره ورته وکړه، د وښ بچی خو دغه وښ غټ وښ چې د وایدم د وښ بچی ده کنه، یعنی د دروغ ونه ویلې کنه، یعنی دا پوسې د واغې وښتل چې یو تبخوشي وسره وکړي. یا په تور مثال حضرت علی سره په دسترخوان ناست و د پیغمبر د خرمه چې خوړله د خسته حضرت علی خواته ور ټیله کوله. بیا په دې اخر کې ورته ویل حضرت علی ته چې تا خو ډیر خوړلې دي، دا څنګه دومره داسې وږی انسان ته؟ هغه حضرت علی ورته ویل چې ته خو له ماسکه بتر وږی وی چې خسته و سره دې خوړلې دي. نو ګوره، د شوخیانه د صحابه منځ کې د پیغمبر په منځ کې هم وی، اما دا شوخیانه د شوخیانه وی چې اخلاق ته ضربه نه ورسوله، ټولنه ته مثلا ضربه نه ورسوله، یا نور ته مثلا تشویق قوم نه پوسه چې دروغ و، یا مثلا د یو بل شخصیت هغه کې ضربه ورته وارد کی، یا مثلا شخصیت کوچنی کی.
درن اردوونکو، دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښاد او بریالي اوسئ.